السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې په دې نیم ساعته خبری مجله کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالب چارواکی وایي د نوي حکومت جوړېدو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي.
کوم مشورې او بحثونه چې دوام درلود هغه تکمیل شوي دي، بشپړ شوي دي. موږ امیدوار یو چې په ډېر نږدې راتلونکي کې به یو نوی حکومت اعلان شي.
د پنشیر درې په خلو کې د طالبانو او ځايي مقاومت ترمنځ جګړه پیل شوې. طالبان وایي د لانجې سوله ییز حل پایله ورنه کړه. د کابل هوایي ډګر ته لسګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی.
تخمینی چې وایم د 15 میلیونه نه الا 50 میلیونه شاید اضافه مو متاثر شوي او تاوان رسیدلی.
او کندوز کې خلک وایي کاروبارونه خراب شوي دي.
یو روپۍ هم نشته ده، نه په جیب کې لرو نه کار لرو پر چا نه کوا لرو. اوس د وضعیت خراب ده.
د خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو تراشو اسمت ساروان سټډیو تر غلې چې تاسو ته د سات خبرونه وایي.
طالبان او مخالفان وایي چې یو بل ته مرجوب لاړولې. بریتانیا وایي د خپل اتباع او متحدانو د استلو په اړه له طالبانو سره مخامخ خبري کوي او ملګرو ملتو سرمنشي له افغانانو سره د مرستې غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. طالبان او په پنشیر کې د هغو وسلوال مخالفان وایي چې نن یې د پنشیر درې په خوله کې یو بل ته مرجوب لاړولې ده. په ګلبهارا او د جبل السراج په غرونو کې نن سهار لس نیمې بجې جګړه پیل شوه او په وقفه یي ډول یې دوام وکړ. تر اوسه پورې د جګړې له کبله دو خواوو ته د مرجوبلو دقیق شمېر د دی څرګند. د طالبانو یو چارواکي امیر خان متقی ویلي چې خبرو نتیجه نه ده ورکړې. متقی د پنشیر خلکو ته په پیغام کې ویلي
ما بسیار کوشش ها کردیم چې موضوعی پنشیر
ډیر حد سیمه وکړي چې د پنشیر موضوع د مفاهمه او مذاکره لاري حل سي، لیکن متاسفانه نتیجه نه دا ورکړي.
دام نتیجه نه دادن.
د هم وویل د افغانستان ټول ولایتونه حتی کابل به جګړې دوی ته سپارل شوی، پنشیر هم باید مقاومت وکړي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر له بشپړېدو وروسته وویل د دغه ځواکونو د استلو مسؤلیت مني. بایدن په واشنگتن کې په تلویزیونی وینا کې تیر شپه وویل
تیر شپه د امریکا متحده ایالاتونو په کابل کې د افغانستان شل کلنه جګړه پای ته ورسوله. د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه. موږ خوندي ځایونو ته د څه باندې 120,000 کسانو په لېږدولو د حواله لارې د خلکو د بیولو یوه تر ټولو ستره پروسه بشپړه کړه.
د امریکایي پوځیانو وروستۍ ډله د جمعې په ورځ ناوخته له افغانستان ووته. بریتانیا له افغانستان د خپلو اتباعو متحدانو د استلو په اړه له طالبانو سره په مستقیمو خبرو بوخته ده. د بریتانیا حکومت خبری آژانسونو ته ویلي چې د صدر اعظم بوریس جانسن ځانګړی استازی سیمن ګاس دوحې ته استول شوی چې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. صدر اعظم جانسن تر فشار لاندې دی او منتقدان یې وایي چې بریتانیا ډېر شمېر هغه افغانان د طالبانو خطر ته پرېښي چې له لویدیځوالو سره یې مرسته کړې وه. د بریتانیا د حکومت یو چارواکي وویل ښاغلی ګاس د طالبانو له استازو سره په دې خبرې کوي چې له افغانستانه بریتانیایي اتباعو او هغو افغانانو ته د وتلو لار ورکړي چې له دوی سره یې کار کړی و. د افغانستان بانک د بورډ یو جګپوړي غړي د امریکا له خزانه وزارت او د پیسو له نړیوال صندوق څخه وغوښتل چې په هیواد کې د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د طالبانو په مشرۍ حکومت د افغانستان د اسعاري زیرمې محدوده اجازه ورکړي. د افغانستان نږدې 9.5 میلیارد ډالر اسعاري زیرمه په امریکا کې ساتل کیږي. د امریکا په مریلند کې د مونټګومري پوهنتون د اقتصاد استاد شاه مهرابي چې له 2000 څخه د افغانستان بانک بورډ غړی هم دی نن چهارشنبه رویترز خبری آژانس ته ویلي چې که د افغانستان اسعاري زیرمه کنګل پاتې شي دا هیواد به له یوه اقتصادي او بشري بحران سره مخامخ شي. ټاکل شوی دی چې په کابل کې د اسعارو د تبادلې تر ټولو لوی مارکیټ شهزاده سرای سبا پنجشنبه پرانیستل شي. دغه مارکیټ مرستیال حاجی دادګل ازادي رادیو ته ویل چې دوی تمه لري چې نن به په دې برخه کې له افغانستان بانک سره یوې نتیجې ته ورسیږي. د ملګرو ملتو سرمشیر د نړۍ له هیوادونو غواړي چې د افغانستان له خلکو سره په دې سخت ورځو کې مرسته وکړي. انټونیو ګوتریش پروند اگست په یو دیشمه له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وټلو په ورځ په یو بیان کې وویل د افغانستان نږدې نیمایي وګړي د ژوند دی پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. ګوتریش زیاته کړه افغانان له دې ګوار سره لاسو ګریوان دي چې شاید عوامو لپاره اساسي خدمات په ټپه ودرې شي. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنیو سیالیو لیگ شپږیزه تر نامعلوم مودې پورې وځنډوله. کرکټ بورډ وایي د پریکړه په هیواد کې د روان وضعیت او په ځانګړي ډول د مالی او بانکي ستونزو له امله د شپږیزې لیگ د ټولو امتیاز لرونکو په همغږي کړې ده. د کرکټ بورډ سرپرست عمومي رئیس عزیز الله فضلي چې نن په یو غونډه کې په دې اړه څرګندونې کولې په دې حق له چې شپږیزه به تر کله ځنډول شوي وي بل نیټه ونه شو ده. د پاکستان پوزوی تروریستي ضد قطعوې د اسلامي دولت یادایش یو لس وسلوال وژلې دي. د پاکستان د پوز په وینا دا کسان پرون سه شنبه د بلوچستان په مستون کې د داعش پر پناه ځای د بریټ پترس کې ووشل شول. په وروستیو کې په دې سیمه کې د پاکستان دوه پولیس وشل شوي. پوزوی چې په پرونیو عملیاتو کې څو انتحاري واسکټونه لاسي بمونه او یو اندازه وسلې او مهمات لاسته ورغلي دي. اروپای کمیسون وایي د دې اتحادیه د غړو هیوادونو په سلو کې اویا بالغ نفوس ته کورونا وایرس په وړاندې واکسین شوی دی. د دې کمیسون په وینا د هغه هدف ته چې د روان کال په لومړیو کې ټاکلی و. اروپای کمیسون د جنوري په میاشت کې ویلي و چې تر دوبی پورې به د اروپای اتحادیه په سلو کې اویا نفوس ته کورونا پر ضد واکسین شي. او د کینیا حکومت د وحشي حیواناتو د لومړني عمومي سرشمیرنې خبرولو سره هم مهاله وویل چې د حیواناتو د غیر قانوني شکار په مخنیوي کې اقدامات بریالي دي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور لمخې د کینیا حکومت وایي چې له غیر قانوني شکار سره د دوی مبارزه د چاپیریال او د حیواناتو له ساتنې سره مرسته کړې ده. د کینیا د حیواناتو په اړه د کینیا د حکومت د سرشمیرنې پر اساس اوس په دغه هیواد کې تر شپږ ډیر زره ډیر پلان اوسی چې د 2014 میلادي کال په پرتله 12 سلنه ډیر دی. په 2014 میلادي کال کې په کینیا کې د پیلانو شکار ډیر عام و. په دې سرشمیرنه کې دا هم څرګنده شوی چې ډیرش ډول حیوانات د کینیا په نږدې 15 سلنه خوره کې اوسی. ویل کیږي چې د حیواناتو شکاریانو ته د سخت سزا ورکړي مرسته کړي چې په دغه هیواد کې د حیواناتو شکار کم شي او د هغوی نسل له انقراض وژغورل شي.
ما خامنه خبری مجله ته غوګی په دهله چې یو خوشاله ورځ مو تیر کړی وی راځو د خبرونه د سر موضوع ته لکه څنګه مو چې مخکې هم واوریدل نن سهار لس بجې شاوخوا د پنشیر په دروازو کې د طالبانو او ځایي وسلوالو ترمنځ جګړه ونخته. دا وروسته تر دې چې طالبانو ویل چې د پنشیر د لانجې د حل لپاره سولیز هڅې کومې پایلې ته ونه رسیدې. دا چې په پنشیر کې تازه حالات څه دي، طالبان او هلته د ځایي مقاومت سرلارې په اړه څه وایي، زموږ همکار اجمل ان دا موضوع تعقیب کړی. د محل سره سټوډیو کې د یان صاحب هم سړی مشي څه دي تازه جزئیات د پنشیر.
مننه. د پنشیر یا پنشیر ته څیرمه سیمه د پروان هغه سیمه چې پنشیر ته تمامیږي او پنشیر ته څیرمه پرتې دي په ګلبهار کې. هلته اوس ریپورټونه وایي چې جنگ متوقف شوی دی، ودریدلې دی او د محل جنگ نه دی روان. هغه څه چې لنن سهار کمې جګړې ونښتې شوي دي، دواړه لوري په کې یو بل ته د تلفاتو د اړولو ادعا کوي او خپل اړخ ته تلفات ردوي. خو لږ تر لږه طالبانو په پروان چاریکارو کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس د یو طالب وژل کېدل په دې جګړه کې تایید کړی دی. بل ریپورت نن سهار چې موږ تاسو په خبرونو کې هم درلودل او دونکو ته مو ویل، هغه دا دی چې د طالبانو د دعوت او ارشاد کمیسون مشر ملا امیر خان متقی نن د پنشیر له خلکو نه غوښتي و چې د ده په وینا جنگ غوښتونکي دي وشړي او له اسلامي امارت سره دي یو ځای شي. دغه څرګندونو ته که څه هم په مستقیمه توګه نه خو په غیر مستقیمه توګه امرالله صالح چې د پخانی دولت د جمهوری ریاست لومړی مرستیال او اوس په پنشیر کې د مقاومت له مشران نه دی، دی وایي چې دغه د که څه هم مستقیمي د متقی خبرو ته اشاره نه ده کړې، خو لیکلي دي چې د طالبانو افغانانو ډلې ته په جواب کې پر خپل فیسبوک کې لیکلي دی، ویلي دي چې په پنشیر کې چې کم مقاومت روان دی هغه د ټول افغانستان دی خلکو دی حقونه د ملاتړ په خاطر دی. دا مقاومت په پنشیر کې دی، خو د خغلی سالی په وینا یوازې د پنشیریانو او د پنشیر په خاطر باندې نه دی، د همدارنګه په طالبانو باندې دی ورستیو مقرریو او همدارنګه د بیو د لوړیدو له کبله انتقادونه کړي دي او خبرداري ورکړي دي چې که چیرته حالات همداسې روان وي نو د طالبانو په وړاندې به ډیر خلک ودرېږي. په عین حال کې په پنشیر کې زموږ خبریال راته وویل چې که څه هم جګړه آرامه شوې ده، خو هغه سیمې چې د جګړې ویره پکې ده هلته خلک د بیان خطو او جګړو د پیلېدو اندېښنې لري. تر دې مخکې هم رپورټونه لرل چې طالبانو د بغلان له خوانم د خاواک په کوتل باندې راغلي دي او هلته یې ادعا کړې ده چې لږ تر لږه شپږ پوستې دي وسله د مقابل لور نه نیولې.
بلې، ان صاحب، دغه جګړې په پنشیر کې د پنشیر په دروازو کې داسې مهال روانې دي چې طالبان د حکومت په جوړېدو لګیا دي. دوی وایي چې د برخه کې بحثونه هم نږدې شوي دي. تازه نړیوال ځواکونه هم له افغانستانه وتلي. د پنشیر لانجه څومره یو سرخوګی کېدلی چې طالبانو ته د دې لپاره چې دوی وزي حکومت په جوړولو بوخت دي مجبور ټول افغانستان باندې ولکه ولري، اما دلته مقامات ورسره ده او دوی مقامات هم ادا کوي چې موږ سره د افغانستان د نورو سیمو اوسیدونکي هم شته.
واکن طالبان له یو جدي ننګونې سره مخ کړي دي. د طالبانو چلن له پنشیر سره نه وازیدا چې په کور دیننه ډیر دقیق څارل کیږي، بلکې په نړیوال کچه هم څارل کیږي. طالبان په پنشیر کې له یو داسې سره مخ کاری چې ک وسلوال زور تلاسه چې يم خیخي پایلټ نراونه وزي، ځکه طالبان اوس چې افغانستان نیولې دي هڅه کوي چې جنگ پای ته رسیدلې وخی خلکو سره خپل برخورد داسې وخی چې نرم برخورد دي، داسې وخی چې ټول خلکو ته د دوی په غیږ او لمن کې ځای شته. ک په پنشیر کې ورته جګړه ورته غاړه کیږي، دا وقند طالبان په وړاندې وننګونه ده او همدارنګ دوی غواړي چې د افغانستان له ټولو ارخونو سره دوی یو حکومت جوړ کړي او یالک تر لګي وداسي حکومت چې هغه کې دوی وایي چې ټول خلک پکې ځان وویني، چې په دې برخه کې هم د پنشیر کې مقاومت، د پنشیر د مقاومت موجودیت او یو سولیز او نسبتا منونکي حل طالبانو ته مهم دی د حکومت د جوړېدو په برخه کې. د نړیوال ټولنې تم طالبان هڅه کوي چې په اصطلاح داسې وخی چې دوی غواړي له نړیوال ټولنې سره خی اړیکې ولري او په افغانستان کې دننه یو سمسمکه راوستل غواړي، چې دام په پنشیر کې د طالبانو چلن له ننګونو سره مخ کوي.
ډیره مننه اوریدونکو. همکار می اجملاندو چې تاسو ته د پنشیر د دروازو د جګړې ورستای حال وایي. دا جګړه داسې محل پیل شوی چې طالب چارواکي وایي د حکومت د جوړښت په اړه مشورې او بحثونه پای ته رسیدلي او ډیر ژر به نوې حکومت اعلان شي. د طالبانو د مطبوعاتي ډلې یو غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته ویلي چې د سیمې او نړۍ له بیلابیلو هیوادونو سره د دوی ډیپلوماټیک او سیاسي تماسونه روان دي. تفصیل په دې راپور کې.
طالب چارواکی وای چې لوګ دو خبرو سلام مشورو ورسته د نوي حکومت د تشکیل پاړه بحثونه پای ته رسیدلی. د طالبانو مطبوعاتي غړي مولوی بلال کریمی د شهر شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل چې د جربا نوې حکومت اعلان کړي.
د حکومت ولی باړه باندې دوه مرویل ایسم سی کوم مشورې او بحثونه سره دوام درلود، هغه تکمیل سوي دي، بشپړ سوي دي. موږ امیدوار یو چې په ډیر نږدې راتلونکي کې به یو نوی حکومت اعلان شي. مرتضی به یو نوی حکومت شاهدان یو.
خو دا چې د حکومت طرز جوړښت او څرنګوالي به څه ډول وي او له دوی پرته به نور چا ته پکې ونډه ورکړل سي، نو موږ په دې اړه زیات معلومات ورنکړل. دا وایي چې د دوی د مشر هیبت الله په مشرۍ د حکومت ولی درې ورځې نه استاده تیرې شنبه پور سپای ته رسیدلې. ښاغلی کریمی زیاتوی چې په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر استازو د سیمې او نړۍ د جنو هیوادونو له ډیپلوماټانو سره د اړوندو هیوادونو د اندېښنو د رفع کولو او اقتصادي بنسټونو د بیا رغونې او ډیپلوماټیکو اړیکو رغونې پر سر خبرې روانې دي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپل ټویټر لیکلی چې تیر ورځ د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانگزی د چین له سفیر سره د افغانستان د ورستیو پرمختګونو په اړه خبرې کړې او چینایي لوري د هر ډول مرستو ژمنه کړې. په همدې حال کې د هند د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلان کې ویلي چې د طالبانو په غوښتنه په قطر کې د دوی له سفیر پیک میټل له شیر محمد عباس تانگزی سره لیدلی. په اعلان کې راغلی چې سفیر له تانگزی سره د هند پر ضد د افغانستان د خاورې د استعمال په اړه اندېښنې شریکې کړې او مقابل لوري د اندېښنو د رفع کولو ډاډ ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې وړمه شپه امریکایي ځواکونه په بشپړ ډول له افغانستانه ووتل. له پنجشیر پرته طالبانو په ټول هېواد ولکه ټینګه کړې. طالبان وایي هڅه دا ده چې په پنجشیر کې رامنځته سوې ستونزه د خبرو له لارې هواره کړي. له تیرو دوو اونیو راهیسې د طالبانو او د پنجشیر د مقاومت ترمنځ د سولې مذاکرات روان دي. دا چې په دې خبرو کې کوم پرمختګونه سوي دي کنه، نه طالب او نه هم د مقاومت جبهې چارواکي په دې اړه معلومات ورکوي. نړیواله ټولنه وایي د طالبانو کړنې له نږدې څاري او له دوی سره اړیکې او د دوی په اړه قضاوتونه به د دوی د نوي حکومت پورې اړه ولري.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
نړیوال له طالبانو غواړي چې هغه افغانان پریږدي چې فکر کوي په افغانستان کې خوندي نه دي. طالبانو هم دا خبره منلې، خو دا خلک په کومو لارو وځي؟ د کابل نړیوال هوایي ډګر ته سخت زیان اوښتی. د رادار سیستم خراب شوی او د کنټرول د برج وسایل هم زیانمن شوي دي. د سې شنبې په شپه چې امریکایي ځواکونه له دې هېواده ووتل، له هوایي ډګر یې هم تخلیه کړ، نو یو افغان ټیم دې ډګر ته د اوښتو زیانونو یوه سروې وکړه. دا چې دوی څه موندلې، تفصیل یې د احمد شیبر په راپور کې اورو.
په کابل کې د حامد کرزي هوایي ډګر ته په لسګونو میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې د الوتنو او خوندیتوب د سټانډرډ رئیس غلام جیلانی وفا له هغو کسانو څخه و چې پرون یې د هوایي ډګر ته د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د اوښتو زیانونو ارزونه وکړه. دا ساجی راډو ته ویل
کدا ټوټل یو سروي وکړو، ګر چې تر اوسه د دقیق داسې ارقام موږ نه دي سنجولي، ولی خو زموږ د هغه تخميني چې وایم د 15 میلیونه نه الا 50 میلیونه شاید اضافه موږ متاثر سوي او تاوان رسیدلې، چې دا ټول تجهیزات بیرته په حد اقل په هغه پخوانی سطح ورغو.
د کابل په هوایي ډګر کې د پنشن بي په ماشام ځان وژن کې بریټ وشو چې د نشته یو سلاوه بیا افغانانو ژوند دی واخیست. هم درست دی چاودنې له عمله دیار لسم امریکایي سرتیری ووشتل شو. دی چاودنې هوایي ډګر ته هم ځان واړوه. د دې ترڅنګ د اگست له 15 را وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، بزرګونو افغانان دې میدان ته ورغلي دي چې تر یو لکو در ویټ سره ډېر افغانان او بهرنیان له دې هوایي ډګره په دې موده کې بهر ته انتقال شوي دي. د دغو کسانو د بیروبار په ترڅ کې هم هوایي ډګر زیانمن شوی دی. غلام جیلانی وفا وایي چې شایي په څو میاشتو کې د هوایي ډګر پخوانی حالت خپل کړي، خو بل لور ته د ناټو عمومي منشي یانس ټولتنبرګ پرون فرانس پریس اژانس په مرکه کې ټینګار وکړ چې د هوایي ډګر باید بند نشي. دا ضروری ده چې د هوایي ډګر پرانیستې وي، هم د بشري مرستو لپاره چې له افغانانو سره وشي، او هم دا ډاډ ترلاسه کړو چې موږ کولی شو چې له دې هوایي ډګره خلک بهر کړو. په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر د مسؤلانو په وینا، دې ډګر ته د اوښتو زیانونو سربیره دا ممکنه ده چې په دوو دریو اونیو کې د ورځې پر مهال له دې ډګر الوتنې وشي، خو تر هغو چې د دې هوایي ډګر تخریب شوي وسایل جوړ شوي نه وي، دا ممکنه نه ده چې د شپې په مخه او د خرابې هوا پر مهال پر دې ډګر الوتکه کښېني یا ترې پورته شي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره اټکل کوي چې د حامد کرزي هوایي ډګر په وروستیو ګډوډیو کې تر 50 میلیونه ډالر پورې زیان لیدلې دی. د دې ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرډ څنګه له عمومي رئیس غلام جیلانی وفا سره د احمد شیبر په مرکه کې به واورو چې په مشخص ډول د دې هوایي ډګر کومې برخې ډېرې زیانمنې شوې.
هوایی دگر بی اندازه زیاد تخریب شوی دی. مثلا یو میز یو چوکی د دوهم منزل نه لاندې خطا شوی و، پر مځکه کمپیوټرونه د دیوالونو شکول شوی و، د دفترونو او لاندې غورځول شوی و، تلویزیونونه سکرینونه، د مسافر د چیکن ایریا تشنابونه، ترمینل تعمیراتی وضعیت، سکیوریټی کمرې، د کنټرول ټاور ته وختلو، د رادار او د مخابره سیستمونه، د مخابره دستګاوی ټول په ډېر فجه شکل ټوټې ټوټې شوی و. لاندې ولاړو د رادار سیستم موقتی په عین شکل، هغه سرور روم چې ډیټا د کمپیوټري پکښې کې د رادارو د ساب چې فضا ټول کنټرولېږي، هغه ټول مکمل تخریب شوی و، په بل مخ اړول شوی و.
د داخلي پروازونو ترمینل او کنه د بهرنیو پروازونو ترمینل هم همداسې خراب شوی.
دواړه په یو اندازه خراب شوی دي، هم د بهرنیو پروازونو یا انټرنیشنل ترمینل، هم ډومېسټک ترمینل. دواړه مکمل په یو سیستم باندې په یو اندازه تخریب شوی.
او تاسو څه اټکل کوئ چې څومره مصارف څومره لګ شاید شاید ته پکار وي چې دا بیرته جوړ شي؟
زموږ په اټکل خو زه چې اوس فکر کوم بعضی تجهیزات لکه مثلا د ناستې سیستم چې درته ویل آی ایل ایس انسټرومنت لاندنګ سیستم د تیاراتو دپاره د رادارو سیستم دا هغه تجهیزات چې هر یو د 15 او 40 میلیون نه اضافه قیمت لري. همدارنګه د
15 40 مطلب مو ډالر دی مطلب مو ډالر دی
میلیون ډالر bale میلیون امریکایي ډالر. که څه هم په خوانی تجهیزات عمر یې لږ ډیر و یعنی د 40 او ډیر شکلو زړه تجهیزات و ولی په هر صورت د داسې ملک د پاره چې اقتصادي لحاظ کمزور دی هغه تجهیزات نور هم کار ورکوه تر لس 15 کال نور کېدای شو چې دا ملک استفاده ځینې وکړي تر څو چې بیا نوي خریداري کېدل او په ترتیب سره به خریداري شوی وای. اوس خو متاسفانه ټول په یو ځلی تخریب سول، د یو ځلی تخریب او د دوه لپاره بیرته یو ځلی ترمیم دا خو زمانګیر دی. اکثره داسې تجهیزات شته مثلا د رادار یو دستګاه چې تاسو راوړی نصبوي او انسټالیشن کیږي په تخنیکي لحاظ اس فرض چې موږ دا ظرفیت هم نه لرو مجبور یو چې بین المللي متخصصین راولو تر څو هغه نصب کې موږ ته د نصب او د هغه د بیرته فعال کېدو دوه میاشتې حتی درې میاشتې وځي او دا به دفتن په بازارونو کې د دې خریداري هم اسانه کار نه دی ځکه تاسو به اول د غوی د تولید فابریکو ته فرمایش ورکوي هغه یو میاشت دوه میاشتې وخت اخلي څو چې تولیدي کې بیا تاسو سره ولېږي.
وفا سپ تاسو څاټ کل کوي چې په کابل کې د حامد کرزي هوایي ډګر کله دې ته چمتو شي چې له دې ځای الوتنه وشي؟
ان شاء الله چې هوایي ډګر به ډیر ژر یعنی زدا شات کل کوم چې په ظرف د دوه هفتو یا درو هفتو کې الوتنه ته چمتو شي. ولی هغه الوتنه به وي چې د ورځې به وي په ساده هوا کې به وي چې ساحه د دې ویزیبلټی ډیر شوی او یو پیلوټ په سترګو وکولای شي چې رانوی وګوري او په خپل مسولیت راسی کښینی یعنی هیڅ نه و ګراوند ایلس یعنی د مزکی د خوا کومک به د پیلوټ سره نه وي او هیڅ نه و نویګیشن یعنی راهنمایی د تیاراتو به پراداری او اتوماتیک او مدرن شکل صورت نه نیسی.
فکر کوي چې باید تجربه کار پیلوټان وینو په دې حساب باندې نوی پیلوټان دا کار نشي کولای کڅرنګ؟
بالکل پیلوټ به هم تجربه کار وي خو موږ په سیویل اویشن کې د نوټم په نامه یو یادداشتي سیستم دی چې په بین المللي سطح خبریږي په هغه کې لیکل کیږي چې دې میدان ته چې څوک راځي میدان دغه 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 مشکلات لري بنان پیلوټ باید قبل نه چې د بل میدان نه حرکت کوي د دې میدان په خصوصیاتو بلد وي او مخکله مخکنه ورته آمادگی ولري چې ډیر زیات تفاوت لري د نور میدانو سره.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې چارواکي غلام جیلانی وفاو چې د غلطې هوایی دګر ته د اوختو زیانونو او بیرته فعالولو په اړه خبرې کولې. تازه راپور نه دادی چې د دوه او یو بل هیواد فکر کوم ترکیه د دوی تخنیکی ټیمونه کابل هوایی دګر ته رسیدلی او هلته هڅې پیل کړي چې دغه هوایی دګر ژر بیرته فعال کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو یو بل موضوع دا ده چې لکه طالبانو پر افغانستان ولکا ټینګه کړې ده په اکثرو ولایتونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. نن مو مایکروفون ستاسو خبرونه کې هم پر همدې موضوع خبرې وکړي خو هلته د سوداګرۍ خونې مرستیال ښاغلي محمد یونس محمد ویل چې دوی یوه کمیټه جوړه کړې او د ژمنه وکړه چې ډیر ژر به په بازارونو کې د لومړنیو توکو بیې کنټرول سي. په کندوز ولایت کې هغه خلک چې د خپل کورنیو لګښت د ورځنیو چارو له لارې تامینوي وایي چې د پخواني حکومت سقوط له امله او د طالبانو په واکمنېدو سره په ښار کې کاروبار صفر ته راټیټ شوی او دمګړۍ زیات شمیر خلک له سختو اقتصادي ننګونو سره مخامخ دي. دوی خبرداری ورکوي چې ډیر ژر حکومت او د حکومت مشر معلوم نشي او په افغانستان کې سیاسي ثبات رامنځته نشي خای په هیواد کې د فقر او بیوزلۍ لمنه لا پسې پراخشي. تفصیل په دې راپور کې
په کندز ولایت کې زیات شمیر خلک شکایت کوي چې د افغانستان روان حالت او د نظام نشټوالي په دغه ولایت کې د خلکو پر ورځنوي چارو منفي اغیزه کړې ده. 45 کلن اختر محمد له 40 کالو رئیس په کندز ښار کې چپس پخوي او له همدې لارې د خپل لسکاسیزي کورنۍ لګښت پوره کوي. هغه وای په خای هر ورځ 15 منه کچالو چپس کول او پلورل خو وسلاته منو زیات چپس نشي پلورلای
منفی تاثیر خو ډیر کوي ځکه چې ما مخکې به 15 منه کچالو یا 14 منه کار کو او تقریبا اته نه منه تراغلی هغه په دې خو د خپل غوړی او دغه نه پوره کوي ځکه چې مخکې 1500 روپے غوړی او اوس 900 دی شلکم 900 دی اوس دغه بیا اخبار کوم غاخلو د مخکې 300 روپے او 700 روپے دی
افغانستان کې د طالبانو په واکمنې دو سره د کندز ولایت په امنیتي وضعیت کې خوالی راغلی دی خو د پخوا په شان د سوداګریزو او اقتصادي چارو چندانې خوند نشته دی د بلال احمد په نوم د کندز ښار یو اوسیدونکی چې له 10 کلونو راهیسې په کندز ښار کې رکشا چلوي هغه وایي پخوا یې هره ورځ له 600 نیول تر 300 افغانۍ ګټلې خو اوس ان د رکشا د تیلو لګښت نشي پوره کولی
اوس خو بیخي کاروبار بند نشته دا کار مخکې خو اوس نو کار بیخي نشته تمام ورځ هم دغه ګرځه واخ ګرځه تیل هم قیمته دی سواری نشته کاروبار بیخي بند دی
پخوا د ورځې څومره ګټلې
پخوا شپږ سوه 1500 همدغه سې مې ګټل اوس نشته 2500 کېږي هغه هم تنګي ټیل والا ته ورته
څلوېښت کلن عبدالغفار په کندز ښار کې لاسي کراچۍ چلوي هغه وایي پخوا یې هره ورځ له 200 تر 300 افغانۍ ګټلې خو اوس سل افغانۍ هم نشي ګټلی
مخو ولا غلطه کښیم کوله کاکا غلطه کښیم کول هم د ورځې 2500 پیدا کوله 2500 پیدا کوله وضعیت خراب ته یو روپۍ هم نشته ده بودیجه بیخي خلاصه ده نه په جیب کې لرو نه قرض لرو پر چا نه کوه لرو اوس د بودیجه هم بیخي خرابه ده
د نه کسیزې کورنۍ مشر اته درش کلن عبداللطیف په کندز کې د ګڼ شمېر کارګرانو له ډلې یو دی دی هم د کار له نشتوالي شکایت کوي
کارونه خراب دي روزګار خراب دی نشته ده چې مخکې خو مخکې کارونه خو یو مړې ډوډۍ به پیسې پیدا کېدلې او د ورځې به 400-500-300 به هم پیدا کولې اوس هېڅ شی نشته په چوک باندې هم که کار پیدا شي یو نیم کس راشي ور رسل یو 500 روپۍ باندې هغه کار ته بیایي
کندوزیان له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره یو ټول شموله حکومت اعلان کړي چې د یو هوسا او بسیا افغانستان لپاره کار وکړي تر څو ټول افغانان پکې ګډون ولري او د ځوانانو له انرژۍ د وطن د آبادۍ او پرمختګ لپاره کار واخیستل شي او هم پانګوالو ته د پانګونې زمینه برابره کړي تر څو خلکو ته د کار کولو فرصتونه برابر شي
کندوز کې مو د خلکو د ستونزو په اړه اوریدل چې ویلې کې چیرته کاروبار خنه شي او روزګار خنه شي د غلطه باد بې وزلۍ او فقر لمن پراخه شي د کونړ په مرکز اسداباد کې بیا د نړیوال خوراکي پروګرام له خوا له څه باندې 1400 کورنۍ سره د خوراکي موادو مرسته شوې د غلطه چارواکو ویلي چې د دغه ولایت په مرکز ولسوالۍ کې به له 1600 کورنۍ سره ورته مرستې وکړي
د جګړو کورونا وایرس له امله د ډیرو کورنۍ غړو خپل کارونه له لاسه ورکړي او لا هم د بیروزګارۍ کچه مخ په لوړېدو ده د یو شمیر کورنۍ د لاسنیوي لپاره نړیوال خوراکي پروګرام د مرستو ویش پیل کړي چې 13 ورځ او ننی یوازې د کونړ په مرکز اسداباد کې پر 1400 اړو کورنۍ مواد ویشل د کونړ والی حاجی محمد عثمان د مرستو د ویش پر مهال وویل
په حال مرکز کې د 1400 کورنۍ ته توزیلن کې کونړ ورسره کې هم د دې همکارۍ د کار شته شو دوا بوجه وړ یو بوجه دال دغه سه مال ویا دا د ډبلیو سی لخوا د یو لزر شپږ سوه یو کورونا د پاره مرکز په شمول په نهه ولسوالیو کې دا توزیع شروع شوې ده کوشش کوو چې ټول نړیوال سازمانونه
که څه هم چې خلک د مرستو په ترلاسه کولو خوښ دي خو له مرستندوی ادارو غواړي چې خپلو مرستو ته دوام ورکړي د دوی په خبره چې نوي په زرګونو کسان بیروزګاره شوي او مرستو ته اړتیا لري د دم کلی اوسیدونکي صلاح الدین
دی کې ولس کلو دال دي او 2 کلو مالګه د دوږی وړي نو موږ غوښتنه د خیریه بنسټونو نه او ساتونه چې خپل د حکومتونو د لړۍ جاری وساتي نو دا زموږ د ډیرو مشکلات ستونزو سره مخامخ دي سره کوم حالات رااله ورسه بانکونو او مسلې او ماشونو د خلکو بنچوي دي نو دغه حکومتونه کې د ډیر چیزي اقدام وکي
په کونړ کې په داسې حال کې په یو لزر به وسو او غریب کورنۍ باندې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا مرسته ویشل کیږي چې په هیواد کې لتی رول سورزو بانکي او سوداګریزي چارې بند دي او په بشپړ ډول لاندې دي پرانستل شوی
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
اوریدونکو په همدې راپورونو سره زموږ د دې ساعت پښتو خبری مجله هم پای ته ورسیدله. په کابل کې شپږ نیمه بجې شوې. په بل خبرونه کې مې همکار فرشتہ ندا نگاه تاسو میلمنه.